اول خو زه فکر کوم دغه د پاکستان د سیاستونو تاریخچه داسې ده چې له بده مرغه افغانان په ډېر زیات اعتماد نشي پرې کولی. د همدې دپاره دغه د سولې د بهیر په ترڅ کې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره به ښه ده وي چې یو نړیوال تضمین هم ورته وجود ولري. دغه اندېښنې چې له عامو خلکو سره شته ده او هغه د عدم اعتماد اصل دا له منځه تللی شي. مګر د دې تر څنګ بل اړخ یې دا دی چې له بده مرغه د افغانستان لانجه او بلکې د سیمې دغه قضیه چې ده ډېر ګڼ اړخونه لري، او هر کله چې سیال اړخونه احساس کړي چې د افغانستان د ثبات په پروسه کې یو هیواد او یو اړخ عمل ابتکار ترلاسه کوي، هغه بل اړخ د دې پروسې د سبوتاژ هڅې کوي.
لیوال صاحب، خبرې تر اوسه پورې په ابتدایي مرحله کې دي، یعنی دغه هڅې په ابتدایي مرحله کې دي، او له بلې خوا پاکستان هم یو مهم لوبغاړی ګڼل کېږي، دا ټولو منلې ده. کله چې د خبرو اړخ رسیږي هغه مهم لوبغاړی ته، ولې په افغانستان کې دننه سیاستوال، هغه سیاستوال چې پخوا به تل پر همدې موضوع تاکید کاوه چې تر هغو چې د پاکستان استخبارات په دې خبرو کې برخه وانخلي طالبانو سره خبرې نتیجه نه ورکوي، نن هماغه چارواکي د انتقادونو غږ راپورته کوي؟
زه فکر کوم چې یو شمېر غاړې خو خپلې ګټې او خپل موقفونه هم یو څه په خاطر کې ویني. هر کله چې دوی داسې احساس کوي چې د خبرو له جریان څخه دوی بهر دي، دغسې مخالفتونو ته لاس غځوي. مګر زه داسې فکر کوم چې مهمه دا ده چې سړی دغه د دې سولې د خبرو اترو د جدیت او د دوی د خبرو اترو په نتایجو باندې قضاوت وکړي، او د دې لپاره لا تر اوسه دغه ډول چې تاسو ویلي وخته ده. زه فکر کوم چې بې وخته او بیړه د دوو خبرو اترو په وړاندې موقف نیول نه یوازې دا چې ګټه نه کوي، بلکې په دومره ابتدایي حالت کې کېدلی شي نور هم دغه د بې اعتمادي فضا زیاته کړي. زه هغه څه چې ما د دې پوښتنې لنډ جواب په توګه ویلی شم، دا ده چې ټول اړخونه چې په افغانستان کې غواړي واقعا سوله راشي، باید یو څه انتظار وباسي او صبر وکړي چې دغه خبرې کوم حد ته رسیږي، پرته له دې چې موږ په دې پیل کې د دې بې ګټې کولو هڅه وکړو. زه فکر کوم یو څه انتظار او محتاطانه خوشبیني لازمه ده چې وضعیت له نږدې وڅارل شي پرته له دې چې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ په اړه په وروستیو خبرو کې ویلي چې دا د ارمان پاتې شو چې وینه شو کړی په هیواد کې سوله ټینګه کړي. اوس که ولسمشر غنی هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي، او دا هم ویلي چې ټول ملت به په خبرو کې له پرمختګونو خبروي او کوم شی به پټ نه ساتي، ولې د هغه د دې هڅو ملاتړ نه کیږي؟
د وروستیو کې څرګنده شو پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم د سولې د پروسې او د نوي حکومت د اقداماتو ملاتړ او هرکلی کړی دی د ځینو قیدونو په څرګندولو سره، او زه باور لرم چې اوسنی حکومت او په تېره بیا ولسمشر غنی په خپله هم دغو قیدونو ته متوجه دی. په هغه حضوري مجلس کې چې په خپله د سولې په اړه مې څه د ولسمشر اشرف غنی څخه اورېدلي دي، هغه په ډېر جدیت سره د سولې د قیمت په اړه فکر کوي، او دا د هغه د خولې خبره ده چې وایي چې نه ښایي د سولې راوستل په هغه قیمت موږ ته تمام شي چې موږ هغه ارزښتونه او هغه لاسته راوړنې چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې لرو هغه له لاسه ورکړو. نو زه فکر کوم چې د اندېښنې او په اصطلاح د هغو ارزښتونو د ساتلو اصل هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره او هم په موږ جدیت سره له ولسمشر اشرف غني سره موجود دی، او دا هغه څه دي چې موږ ته د انتظار ایستلو او د نظارت کولو وظیفه او مکلفیت راسپاري.
لیوال صاحب، د اشرف غني د ادارې له رامنځته کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هغه نوي پرمختګونه چې شوي دي، د دواړو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تودې شوي دي، دغه ته په پام سره تاسو دغه د سولې د هڅو پایل څه رقم ارزوئ؟ آیا دا یو سم پایل دی؟
اول خو دغه سمي مناسبات بدلون باندې سړی ډېر اعتماد نه شي کولای، دا ښه کېدلی هم شي او خدای مکړه خرابېدلی هم شي. مهمه مسله دا ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد فضا څومره رامنځته شوې ده. تاسو پوهېږئ چې ولسمشر اشرف غني په خپل سفر کې او له هغه وروسته دغه دومره تماسونه چې نیول شوي دي، مهالویش ټاکلی دی د وضعیت د تغییر دپاره. زه باور لرم چې پاکستاني نوری هم باید د همدغه زماني قیدونو په دننه کې عملاً بوضعیت کې تغییر راوستلو هڅه باید وکړي. مثلا تر کومه مودې پورې کوم اړخونه سولې ته حاضرېږي او د سولې په خبرو اترو کې کوم کوم پرمختګونه راځي. په دغسې شرایطو کې دواړه اړخونه طبعاً د یو شمېر امتیازاتو غوښتونکي. امتیازات یوازې په هغه صورت کې باید ورکړل شي چې د جانب مقابل له خوا نه د وضعیت د بدلون لپاره عملي اقدامات ترسره شوي وي او د افغانستان حکومت په جدیت سره دغه حالت کې او ګوري ورته نظارت کوي چې پاکستان څه کوي په هغه ټاکله موده کې څومره د دغې سولې د پروسې لپاره رښتینی او کوټلي اقدامات کوي. افغانستان هم داسې انتخابونه او امکانات لري چې په جانب مقابل خپلو وعدو ته صادق پاتې نه شي. زه فکر کوم افغانستان هم بدیل لارې درلودلی شي.
په دې خبرو کې ډېر زیات تاکید په دې کې ده چې باید د خبرو مشري افغانستان وکړي. د افغانستان مخکنی حکومت هم په دې تاکید کوي اوس دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره چې د خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کې پاکستان او د خلیج ځینې هیوادونه او دغه راز چین رامخته شوي دي. څه فکر کوي چې آیا دا د دې لپاره زمینه برابروي چې د افغانستان حکومت مشري په غاړه واخلي او آیا د افغانستان دغه اوسنی حکومت خپل هغه قبضه په اصطلاح په لاس کې لري؟
پیژندلو دپاره باید جګړې ډول وپېژنو. دې کې شک نشته چې د جګړې دوه اړخونه د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین او د افغانستان حکومت و، مګر دا یوازې د جګړې دوه لوري نه و. دې جګړې نور لوري هم درلودل. امریکا دلته ښیل وه، چینایي هیوادونه دلته ښیل وه، ناټو دلته ښیل وه. د همدې دپاره زه فکر کوم موږ سولې ته تر هغو نشو رسېدلی چې یوه سیاسي اجماع د دې ټولو لوریو تر منځ رامنځته نه شي. طبعاً چې خبرې باید افغاني وي، طبعاً چې ابتکار عمل باید د افغانستان حکومت او د افغانستان وسلوال مخالفین ولري، اما ملاتړ او مرسته باید د دې نورو لوریو له خوا هم وي. مثلا پاکستان په جزئیات سره مطرح دی، حتی هند د یو سیمه ییز قدرت په توګه مطرح دی، د امریکا متحده ایالات، ناټو، ملګري ملتونه. دغه ټول اړخونه باید د نړیوالو ضمانتونو په توګه د دغو خبرو اترو حمایت وکړي. اما په دې ټینګار او په دې یوازیني قید چې طبعا د خبرو اترو اصلي لوری باید افغانان شي.